انگریز جرنیل سیاستمدار او مورخ ونسٹن چرچل په خپل کتاب دی سٹوری آف دی ملاکھنڈ فیلڈ فورس کې د جندل عمر خان د افغان نیپولین په نوم یاد کړی دی. عمر خان د لولسمې پیړۍ په آخري لسیزو کې د فرنګي راج په ضد د ازادۍ د قوي جګړې نه پرته په جندل ریاست کې د تعلیمي پرمختګونو، امن، خلارۍ او د اقلیتونو د حقونو په حق هم کړه نخې پرېښې دي. د لیکوال اکبر سیال تر مخه د عمر خان کارنامې په عصري پښتون تاریخ کې لوی خزانه ده. هغه له سیال وای یو کتاب لیکي چې د عمر خان په اکله پکې ټولې خبرې ځای کړی شي. هم په دې موضوع باس کو موږ سره ملګری شوی دی هغه اکبر سیال صاحب د ټلیفون په لیکا. سلام شه اکبر سیال صاحب.
سلامونه بنیر صاحب په خیرونو.
ډیر مننه مهرباني. ګران اوردونکو نن د دې پروګرام نوعیت دا دی څنګه تاسو اوریدل چې په دې پروګرام کې موږ تاریخي باس کو او دا تاریخي باس به د افغان نیپولین غازی عمر خان پاکلوی. غازی عمر خان څوک وو؟ څه قسم جنگونه کول؟ جندل ریاست د کوم ځای وو؟ د پاکستان سره څنګه شامل شو؟ انګریزانو د عمر خان پاکله څه فکر کوو؟ د پخپل ریاست کې د اقلیتونو، د تعلیمي پرمختګونو او د امن او قلارې پاکله څه کول؟ او دغه شان دې سره تړلي یو شمېر نور سوالونه چې موږ به د هغه اکبر سیال صاحب نه اورو. که تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ نو ټلیفون کولی شئ 001-202-205-04 او 03. دا د وایس اپ امریکا ډیو ریډیو پروګرام واشنگټن ټو خیبر دی. زه رحمان بنریم او د دې پروګرام پروډوسر دی وکیل خان.
دا د وایس اپ امریکا ډیو خبرونه ده.
موږ غازی عمر خان په دې پروګرام کې ولې په باس کوو د دې اهمیت سره دا تاسو کوم د اکبر سیال صاحب نو تاسو د پاره کوم چې په دې باندې باسو کو اکبر سیال صاحب د دې عمر خان د تذکری د پښتون په تاریخ کې څه اهمیت ده؟
بس دا رحمان بنیری صاحب چې یو خسته سو ډیر زیات نه نړۍ مننه چې زمو په لاین واغستم بیا د خپل بابا عمر خان بابا په حق لا پښتني یا مرکبه سره کوو. اهمیت دا دی چې د پښتنو د هر کاڼي لاندې دا هر پولې او دا هر ګټ شاته یو یو اتل پروت دی. دا وطن د اتلانو نه ډک دی. دغه سي په دغه نوموړو اتلانو کې یو لوی نوم د غازی عمر خان بابا چې انګریزانو با په افغان نیپولین یادو هغه هم دی. غازی عمر خان بابا د پښتون وطن خصوصا د دیر د جندل د چترال نواخله تر شیرګړ څخه کوټ پوری د اغه ریاست خان او حکمران تر دغه وخت ته چې دغه 1895 پوری دیرتا انګریزان نو تلي نو دغه تبا خانی اړه د چپلانې خان د پلانې ریاست حکمران دی. دا چې بیا کله نو انګریزان راغله نو هغه خلکو له نواب د خطاب په توګه ورک نو بیا د هغې نه پس نوابان چې د پلانې ریاست نواب او د پلانې ریاست نواب نو د دغه جندل ریاست اخیری حکمران هغه غازی عمر خان بابا او هغه یو فریډم فایټر او هغه د حریت او ازادۍ لوی مبارزو د هغه په وطن بیرونی یرغلګرو انګریزانو حمله کړې وه، بریدې پې کړې وه، یرغلې پې کړې وه او غازی عمر خان بابا د خپل خوږ وطن پلارني وطن پښتون وطن د دفاع په خاطر د هغه بیرونی یرغلګر سره جنگ کړی و، د هغه مخه نیولې وه او هغه خپل وطن ته نو پرېښی. په دې حواله د بابا اهمیت ډیر زیات.
ترتیب په ترتیب سره لاړ شو تاسو چې دې اهمیت ولې دې دا مراته وویلو اوس د خو اقلیتونو سره څنګه چې ما په شروع کې ویل خېګړې هم کړې دي، تعلیم په فیلډ کې یا په میدان کې هم ګټې کړې دي، امن امان هم قائم کړی دی، د قیدیانو سره د خصلو کیسې هم د مشورې دي. دا به ټولې کوو خو زه اول چونکې دی فریډم فایټر تاسو ورته ویلي یعنی د ازادۍ غازی یا د ازادۍ اتل نو په دې خبره کوو چې په کمو کمو جګړو کې د برې کړه وو او په کم کم ځای کې د فرنګي خلاف جګړې کړې وې سو مشهوري جګړې کراته په شروع کې وای.
نو عمر خان بابا په کال 1901 کې د جندل د ریاست حکمران شو. په دغه وخت کې انګریزان هند ته راغلي وو، هغې هند قبضه کړی وو، هغې پنجاب، هغې بنګال قبضه کړی وو، او هغې دغسې را روانو پښتون وطن ته. نو په 1380 کې چې کله انګریزان امبیلې ته راغلل بونیر ته، نو د غازی عمرا خان بابا نکاح خدای بخلی پیش طلب خان هغه هم په هغه د امبیلې په جنگ کې د انګریزانو په ضد د خپل پښتنو رول سره اوږه په اوږه سنگ په سنگ جنگېدلی وو. پیش طلب خان بابا په هغه وخت کې عمرا خان بابا د شپږ اوو کالو وو چې دی په غېږ کې د ځان سره هغه جنگ لا وړی وو بونیر ته. او چا علم سړي پیش طلب خان بابا ته وویل چې کاکا دستان وسې چې دی زه چې د ده سترګو ته ګورم، د ده په سترګو کې ډېرې عجیبۍ عجیبۍ شاعري دي، دا چې ښکاري چې دا به ډېر لوی سړي او دا به د دې وطن یو ډېر لوی اتل او مبارز سړي وي. او هغه خبره درسته ثابته شوه. بیا دا چې دغه ته راغله ملکنډ ته پورې راورسېدل انګریزان، نو د ملکنډ د دغه جنگ ټول سپرویژن مشري د هغې مالیات د هغې رهنمایي دا غازی عمرا خان بابا کړی ده. په دغه ملکنډ کې داسې جنگونه شوي دي چې هغه ډېر د حیرانې خبره ده چې انګریزانو ته دومره ډېر مرګ جوبله په ملکنډ کې اړولی وه چې هغه په خپل ځای بلا لوی تاریخي حقیقتونه دي. تاسو که چېرته د ملک خاص ملکنډ ته راشئ، نو د مسلمانانو د قبرې د مقبرې سره خوا کې بله د ملکنډ د جیل سره جوخته د عیسایانو مقبره ده، په هغې کې بلا انګریزان مړي خښ دي، د هغې عام پوځیان، د هغې میجران، کرنیلان، بریګیډیران دا په دغه غزا کې د ملکنډ په غزا کې مړه دي. ځکه چې دغه بابا نه غوښتل، عمرا خان بابا نه غوښتل چې انګریزان دې په ملکنډ را واوړي او هغه دې خوا دیر سوات او چترال ته راشي. نو دغلته هغه بلا جنګونه کړي، او په دغه جنگ کې د بابا سره ډېر د هغه وخت نوموړي خلک هم وو، لکه یو سرتور ملنګ چې هغه د بونیرو د بونیر د سعدالله خان ملک زوی و، ډېر وطنپال او ډېر ننګیال اتل و. دا د بابا ډېر خیله سو. دی دوانو په شریکه د ملکنډ دغه غزا کړې ده، او د دې سره په سوونو په زرګونو خلک وو. او په دغه جنگ کې بونیری، یوسفزی، ترکلانی، عثمان خیل، یعنی د پښتنو څومره قبیلې دي، نو د ملکنډ په دغه غزا کې هغې حصه اخیستې ده. یعنی دا چرچل په دغه خپل کتاب کې لیکي، یا دومره ظالم سړی دی، هغه وایي چې زمونږ هغه نه دي چې زمونږ آغا تلان چې هغې به د هغې توپو ته ځان ور ورسوه، د هغې د توپې په خوله کې به یې شړۍ ښوده چې ډېر ډزو نه کړي. پښتانه سادهګانو خو یو جرت پکې و، دغه هغې نه یادي چې پښتنو کې دومره جرت و، خو دا هغې ضرور یادي چې موږ راغلو او موږ دلته پښتنو ته مینرز او تهذیب وښو. دې په دغه دوران کې په دې لنډاکي کې یوه جګړه شوې وه، شپږ اووه سوه پښتانه پکې مړه وو. نو چرچل په خپل کتاب جنگ ملکنډ کې لیکي چې بیا موږ مخکې سوات ته تلو، نو دغلته د بود مت تاریخي آثار دي په غرونو کې، نو په هغې هغه لیکلي دي چې دا ویلي چې دا سوات ویلي یا د سوات دا وادي دا په یو وخت کې د امن او د تهذیب غېږه وه، او دا د امن او د تهذیب دا وادي اوس د دې ملک د دې علاقې وحشتګرو ته حواله شوی، د دې کې بربر اوسېږي. یعنې پښتنو ته هغه ډېر یوه سپکه او یوه ډېره بې خونده او یوه ډېره دغه لهجه استعمال کړې ده. نو د ظلم حد دا دی چې دې د زرګونو میله لرې نه راغلی دی، زما په وطن یې حمله کړې ده. دغه پښتانه سادهګان غریب خلک هغه د ده سره جدیده وسله وه، د ده سره ټوپک وه، د ده سره توپ وه، د ده سره ریګولر آرمي وه، عقل و سره و، ساینس و سره و. او زما د بابا د غازی عمرا خان سره او د زما د سرتور فقیر سره د هغې خوارانو سره سو د هویت جذبه وه. دغه سو ماته ګوډه ټوپک وی او پاره باغی دغه سره جنگونه کولو خپ نه راي وسره پنځوش په تکاله دی مسلسل غازی عمر خان بابا دغه ملګرو غازی عمر خان بابا لار دغه نکا مسلسل پنځوس کاله انګریزان پدغه ملکن ډیویژن کې سنگیج ساتلې دي هغه سره جنگونه غي مخه نیولې ده
اوس اوس انګریز د مخالفت یا د غوسر د جګړې د غزاګانو د قصو نه راځو لګ زبا د غازی عمر خان اوردونکو ته دا وایم چې د منګ دغه د اولاد سره سو شو هغه چرته خخته کمزې کې مړ شوه دي موږ به دا هم وایو چې دغه اخري ژوند څنګه وو دا ټولې خبرې به کوو خو په ترتیب ترتیب زه اوس وایم چې لږ موږ د غازی عمر خان د کورنۍ خبرو وکړو هغه د خپل پلار سره هم په شروع کې اختلافونه وو چې د جندل دویم والی وو یا حکمران وو هغه د رور سره هم جګړه کړې وه هغه بیا حکمران جوړ شو دا د لږې قصه وکړه چې د پلار سره څنګه اختلاف راغی د رور سره څنګه جګړه وکړه بیا حکمران څنګه جوړ شو
اس د پلار سره اختلاف نو خدا د چکلا د غازی عمر خان بابا امان خان وفات شه دا غنه پس د امان خان زوی محمد زمان خان د جندل خان شه محمد زمان خان د غازی عمر خان بابا مشرورو په دغه وخت کې د غازی عمر خان عمر زیات نه زیات شل دویش کاله وو نو هغه چې او کتل غازی عمر خان چې د جندل پر ریاست کې حالات ورس پورس خرابېږي او زما رور پاغه کې د قوت او د طاقت نشته چې هغه د ریاست په کنټرول کې وساتي په قابو کې وساتي د امن او امان صورتحال په قابو کې وساتي د دښمن نه د سیمه د وطن د ریاست بچ وساتي نو هغه به هغه پرور ته به وی چې ته د اقدامات وکړه ته کوټلې ګمونه پورته کړه د صورتحال ټیک کړه سم کا هغه یو دغه عمر خان نه منلو بیا ان تر دې چې عمر خان بابا ته کور وشړو نو غازی عمر خان او دغه سره یو بل کشر رور محمد شاه خان نوم و دی بلا مده په شموزو کې خواران دغه سره د دربدرې ژوند لیکو کله یو ځای کله بل ځای یعنی یو ځل داسې وشو چې دغه د غازی عمر خان بابا دغه مشر رور محمد زمان خان داسې په ښکار هغه ناپو ته تللی وو نو هلته عمر خان او محمد شاه خان ولیدل د خپل کشران رونه نو سپیان یې پسې ولېږل وي چې دی خو یې راولی چې عمر خان راغی نو هغه ته وي چې نن خو مې دلته ولیدې خو چې ګورې سبا دې دلته ونینم او چې څومره زر کېدی شي نو د جندول نه خپې وباسه او تخته له دې ځای نه یعنی زه به دې مړ کړم غازی عمر خان هغه ډېر ځیرک سړی او ډېر هغه چې دا خو زما دا رو عجیبه خبره ده دې به ما مړ کړي دا بل رو به مې مړ کړي دا ریاست به هم لړ شي نو هغه د خپل یو د قلا د یو کارنده د یو مزدور سره سلا وکړه چې ته ما په هر طریقه چې وینو دغه قلا ته دننه کړه نو چې بیا ته سوي زه به درسره منم نو هغه نوکر دې قلا ته دننه کړه او د یو ټاور نه د یو برج نه د باروې ډېر لویه قلا و ډېر ستره زی په زی په کې واچ ټاور د سارلې د زیون یا برجونو چې توګه د پکې جوړو نو په یو واچ ټاور په یو برج کې غازی عمر خان پټ کې نه سوال د دو درې ورځې هلته تیرې کړې وې نو د دې محمد زمان خان یو خزه وه مېرمنې وه نو هغه دا عمر خان په دغه برج کې ولیده نو عمر خان ورته وی چې ورندار ګوره تا ته ښه پته ده چې زما دا روس تاسو زما سره سلوک خو خان دی نه خو تا سره هم دې ښه سلوک نه کوي تا ته ښه پته ده چې دې ستا سره داسې داسې ناجایز کوي نو ته دا مهرباني وکړه چې زه دا سړی د منځه لرې کوم او چې زه د منځه لرې دا دې لرې شو د دې کور مشره وته هغه هم ورسره ټلګری شو او بابا ولګېد هغه خپل رورې په خپل کور کې وویشت مړې بیا مور را منډې کړې او نارې کړې
جی
او خلکو ته وی چې دا زما یو سترګړند شو مل به دا بل سترګړند وای یعنی یو زوی می مرش دا بل برالا نه مړ کوي نغه هغه یعنی دې چې کله دا رورې مړ ک نه غته دومره ډیرو جړل دومره نو هغه ته پمبړی نه لکه هغه ته ویوی چې ګوره بابا روره تات مې وی چې خدای ته ګورم منګه نو ته نه کلارې دې نو بس ځان دې را باندې مړ کړ، ډېر زیات یې ورته جړلی وو. نو په دې طریقه د ټیک اوور کړی وو په ډېر ځوان عمر کې، داسې د شل دویشتو کالو وو دی. نو دغه د
حکومت په لاس کې دا غستو دا طریقه و چې د خپل رور مړ کړ او حکومت یې واغسته. د جندول ریاست زه اوریدونکو ته لږ یو ځل بیا ور یاد کړم چې د دې حدود یا اربا چې ده هغه د سوات نه علاوه د ملکنډ ډویژن د دیر پورا علاقہ، د باجوړ پورا علاقہ او تر چترالا دا دغه حدود اربا او دا په اتلس پیړۍ کې جوړ شوی وو او تر 1980 کې د پاکستان سره بیا یو ځای شو. اکبر شال صاحب
بلکې زه په کې لږ غونټه ځا کو کوم تاسو چې دا کوم علاقې په ګوته کړې بنیدي شه په جندل ریاست کې تر دغه وخت په دې کې نورستان هم شامل وو، په دې کې اسمار هم وو، پدې کې مراوړې علاقې دا هم وو. دا چې کله بیا دا ډیورن لائن جوړ شو نو د ډیورن د کرښې په نتیجه کې دغه علاقې د جندل نه افغانستان طرف ته لاړې او دې خوا چې کوم دی نو د مسکینی او د شاهي نه واخله تر تمرګرې دا د جندل علاقه او د سیټ مجموعې ریاست چترال لور دیر اپر د باجوړ یو حصہ او ملکنډ ایجنسی تر سخکوټه پورې دا د غازی عمر خان د حکمران دغه د ریاست حدود چې په دې کې دا ریاست قائم
یو وضاحت وکړو اردوونکو ته چې دا زمکه نه خو د پاکستان زمکه وا او نه د هندستان زمکه وا، دا د پښتنو وطن وو آزاد دی باندې د کوم بل زمکه د چا قبضه نه وکړه. دا سیده اکبر شال صاحب
بالکل انداز دا بيخي هولي سولي د پښتنو خپل خاره او خپل وطن
د پښتنو خپل بادشاہي وي یا نوابي وي یا جدي نه مخ کې شاهزادګان وو. اوس په دې ریاست چې د قائم کو په دې ریاست کې ډېری خبرې دي، زه اول له تعلیم خبرو کوم، بیا به د لاین اورډر خبرو کوم، بیا به د اقلیتونو خبرو کوم. تعلیم په حق له د په ویل کې چې د خپل د نوې ریاست یا ورکوټي ریاست کې د ظلمي تنکی غازی عمر خان ډېر کارونه کول. څه کارونه کول اکبر شال صاحب؟
نو دا چې د تعلیم په حواله غازی عمر خان په خپل هم پاغه وخت کې لکه څنګه چې هغه مذهبي تعلیماتونو دی په خپل هم د قران حفظ او په اسلامي علوم او په دغه قوانینو باندې په خپل هم پوهېده. نو په دې حواله د پټول خپل ریاست کې خصوصا په جندل کې بشماره سکولونه د جوړ کړو او د ډېر خخه ټیلنټډ د صلاحیت او استادان پاره کې مقرر کړی وو هغوی به هغې ته سبقونه وي او دې چې به چېرته هم لاړ نو ده به اپیل دا کوو خلکو ته چې تاسو مهرباني وکړئ په خپلو بچو سبقونه ووایه. بیا وروسته چې کله د دیر نواب د دیر خان شو یا نواب شو نو هغه په تعلیم داسې پابندۍ ولګولې چې هغه به وي چې که چا څوک سبق وایي یڅوک سبا کوی نه هغه د ملکنډ ایجنسی نه اخوا د مردان اخوا د خپل کړه وړي لکه بیا څوک په چا سبا کوی نو کپی نو ایدا د خپل مخو غازی عمر خان بابا کې دا د می کمالو چې هغه د سکول د استاد او د تعلیم د دې په حق کې وو بل سکول نه د غلطا یو کړی وو
د امن او د امان لپاره هغه یا د امن سم ساتلو په خاطر به د سکول قوانین کورټ نظام او عدالتي نظام او د بخپل عدالت او پولیسو ور سره ملشه ور سره ځواک او سقي سوا دا به څنګه ساتل
د د سر خپل ځواکونو د د سر خپل فورسو او دا د سړي په هغه وخت کې دا د تپچوته او د تحصیل چوته وي دا د دا غازی عمر خان د سيزونه ماري پکړي دي او دا د لکه دغه عدالتي نظام الته جوړ کړی دی او د دې عدالتي نظام هغه ډېر زیات دی یو منصب پسند سره وو د به د هیڅ کله هم دا چې نه دي کړی چې په چا کمزوري باندې بغیر د سر جرم نه بغیر د سر خطا نه لاس پورته کړی وي تر هغه چې هغه چې ته غټ جرم نه وکړي یا سلوې واردات نه وکړي ان تر دې چې د ښځو د حقوقو په اړه د یو قانون جوړ کړي او در سره شریکو
ونه کړي
د غازی عمر خان نه مخکې په دغه ریاست کې داسې و چې کته سو خیال کړي زه لفظ استعمالوم او ریدونکو دې په نه مین کی کما خزه چې بمټیز لاړه د کورنا او هغه به ونیول شو نو د غازی بابا له مخکې چې کوم الته قانونو نه هغه دا و چې د هغې ښځې نه به
مور پلار اجازت نه بغیر پغلا پپټ لاړ شي نانی جنه بیا رستو نکاح هم کولی شي واده هم کولی شي خو هغه زکزی چې هغه ته دا معلومه وي چې په دې کور کې یا په دې محلت کې یا په دې قام کې او تپ کې د غبل لک سره چې زما وخت زما واده امکان نه لري مرګ جو لبته جوړیږي نو دای په ظلمیتوب کې دا فیصلو کې چې دا کار موږ پغلا کو دا وسوم کېږي ټول دنیا کېږي هغه مور پلار چې خپل بچو ته دا حق نه ورکوي هغه د مور کور نه تختی پښتنو په روایتي ژبه کې دغه عمل ته مټی زتلل وای دا زه فکر کوم چې ټکي بورد ځنی خلک غلط وي خدا د دې عمل د پاره استعمال شوی ټکي د بخار استعمالیږي اکبر سیال صاحب د خزه چې بلاړه دا غینه به سر خړایو
صاحب نو عمر خان بابا چې کله په اقتدار کې راغی نو هغه فورن په دې ریواج یا په دې قانون پابندی لګولا او هغه دا وی چې کچا په دې جرم په نتیجه کې د زنانو سر خړایو نو هغه سړی به مجرم هغه دا خبره وکړه چې دغه جوړه یا دغه کپل کولی شي چې چرکینی او وادو کی نو دغه سیدا یو خبره بیا د عمر خان بابا لوی خبره دا ده خو په والد چې د څومره هم جنگونه کړی دي کاغه د انګریزانو سره کړی دي او کاغه په چترال کې کړی دي او خپل منځي جنگونه کړی دي د په یو جنگ کې هم یو خزا یو زنانا د نده گرفتار کړي دا غي نه وینځي نه دي جوړي کړي الانګه په هغه دور کې د بچهانو یا د خانانو یا د حکمرانانو طریق کار بداو چې په جنگونو کې به خزي سړي به ولا مرکړه رونه به ولا مرکړه خزي به تیرا وسته نو خزي به په دربار کې هغه به د خانانو نوابانو سردارانو بچهانو وینځي وي غازی عمر خان زپه ډیر په ایماندارۍ دا بیان ته تکونه او بلکې که سو یا سره په مناظره کې نه زپه چیلنج هم او په خپلو نه چې د دې په جنگونو کې د یو ځنا نه هم نه د ګریپتار کړي او نه چې د ویل جوړ هغه ستوري
دای کرنا مو
احترام او تقدس د
زمنګ سر زه وخت هم ګورم سوالونه هم ډیر زیات دي خو یو ځای دی چې تاسو د مناظری خبرو کړه نو کېدی شي د ځینې اردوونکو په ذهن کې دا سوال راشي چې اکبر سیال په کم بنیاد په کم سچ ورته وایي تحقیق یا ریسرچ کړی دی چې هغه د عمر خان په اړه دومره کره معلومات لري
نو دا د بلزه خو ډېر مختصر جواب دی چې د غازی عمر خان بابا د من کې دې زم شم او دا سره شیل کوم چې د غازی عمر خان بابا له زمون د یو ځین نوم یې عبدالمتین خان بل عبدالرحیم خان عبدالحمید خان عبدالوهاب خان عبدالاکبر خان عبدالوهاب خان عبدالکریم خان عبدالغفور خان عبدالصادر خان عبدالحلیم خان دا د بابا لږ ځامن دي دا تاسو ما داسې یو ریکارډ تاریخي ته وایي چې دا د هیچا سره نشته نه د مسخینو په شجره کې هم دا نمونه نشته د بابا د سلور پنځو ځامن ذکر په شجره کې شته د نورو په کې نشته
تاسو نیکه څنګه اکبر سیال صاحب
زمونږ په کې ځینې کونه دی یو عبدالکریم خان بابا دی یو عبدالغفور خان بابا دی یعنی یو زما د تر پلار دی یو زما د نیکه پلار دی او دا دواړه په کې نمونه خو بیخي د عمر خان بابا هغه خدا دا چې اوس ما دومره وخت چې ما چې ته چاته نه دی ویل چې زه مست خېلې ما یا زه د عمر خان بابا نه شم دا ریو دا چې موږ وړ خلک یو چې دا خبره وکړو ما خدای خلک برات پورې خان دي چې مړه تاسو ته ګورم عمر خان ته ګورم
نو موږ خو خدای رته خیر دی اوه تاسو چې تاسو نکه چې استاد دا خو ډیر وګړه قصنه نو لسمه پړې قصه ده دوه نستونه پکې شوی نو د عمر خان چې کم زوی وو هغه کم یو زوی تاسو نکو یا دغه بل زوی چې د تاسو نکره دا لکه چې لګ واضح شي کار شي د خبره
عبدالکریم خان او عبدالغفور خان
دا د عمر خان زامن دي
دا د عمر خان زامن دي او د عبدالمتین خان زامن چې دي هغه هدایت الله خان دي، خلیل الله خان دي، کلیم الله خان دي، اسد الله خان دي. او دا وخت د اسد الله خان زامن چې دي عنایت الله خان، عبدالمتین خان، دا عبد الله خان، امین الله خان، محمد شیرین خان، عبدالغفار خان، دا شیرین خان، عنایت الله خان او امین الله خان دی غریبان په سوات کې اوسیږي. دا عبدالغفار خان دی په کابل کې دی، دغه شان د محمد شاه خان زامن هغه په کابل کې دی، دا د عبدالمتین خان بابا زامن هدایت الله خان، خلیل الله خان او کلیم الله خان دی هم په کابل کې دی، د دې زامن د دې یعنی څوک د دې غازی عمر خان بابا نویسی څوک په سوات کې دی، څوک په چترال کې دی. یعنی دا بابا یو کور ودان چې هغه چترالې وه او دا هغې د ځوی نومو د بابا چې دغه کوم ځای وو د چترال چې د هغې عبدالقادر خان نوم یې عبدالقادر خان. بیا چې کله بابا په 1904 کې مړ شو نو عبدالقادر خان واپس په 1905 یا په 1906 کې د چترال میتر افغانستان حکمران ته ولیکل چې یاره عمر خان بابا مړ شو او ته زما د خوری نه واپس ما سره ولېږه. نو هغې عبدالقادر خان بابا او د هغې هغه میرمن هغې چترال ته راغلل. خو دلته چې د ټولو نه لوی ظلم کم شوی دی د عمر خان بابا په نسل باندې، په دې کې په 1904 کې چې عمر خان بابا په افغانستان کې مړ شو نو په 1916 کې د عمر خان بابا مشر زوی یو ننګیالی او یو وطنپال زوی عبدالمتین خان هغه واپس جنزل ته راغی او هغه د خپل پلارني ټاټوبي د ټیک ور د هغې د اغوستو هڅه وکړه. په هغې کې هغه ناکامه شو. په 1919 کې واپس هغه افغانستان ته لاړ، بیا واپس جنزل ته راغی، بیا هغه د دیر د نواب سره پیسې ګډې وډې ورانې شوې، هغه ګرفتار شو او ان تر دې چې په 1924 کې عبدالمتین خان د دیر نواب د شریف خان او د شاهجان زو دغه په نوابۍ کې عبدالمتین خان مړ شو او د عبدالمتین خان زامن هغه د دربدره سره مخامخ شو او هغه څوک خپل ته څوک لکه ما څنګه چې چترال ته څوک سوات ته څوک ملکان ته څوک یعنی تاسو اندازه لګوئ چې د بابا په زامنو کې داسې حال پاغي راغی چې په دې 13 ورځو کې زمونږ د مسخېلو جرګو په جندل کې په تیمرګره کې نو زمونږ یو مسخېل خان و د دې په سواد چې دو شریف اوسېږي هغه وکیل خان نومې دی هغه وجړل هغه وجړل مونږ ته خلک شیرون کې خانان وي او زمونږ دا حل دی چې په تخبای کې زمونږ د مسخېلو خانان دي نو دومره دې نشته بیا هغې خپل مړي په پردو ډېرانونو کې ښخوي. نو دا د غازي عمر خان د هغه سړي د اولاد حال دی چې هغه فریډم فایټر وو، هغه د ازادۍ مبارز وو، هغه د دې وطن دفاع کړې وه او کوم خلکو چې د انګریزانو سپیلم وویل وو، کوم خلک چې د انګریزانو تالیشټ وو، یعنی محمد شریف خان، شاه جهان نواب، خسرو خان، شهابالدین دغیب ان تر دې تر وخت دې وخت پورې صدرالدین او قطب الدین هغه هلته د مربو د جاګیرو خاوندان ان تر دې چې زمونږ جندل چې هغه 600 مربع کیلومتر ځمکه وه چې د غازی عمر خان په وخت کې هغه بیا 1500 مربع کیلومتر ته هغه ریاست رسېدلی وو، هغه 600 مربع کیلومتر جندل شاه جهان زامن وی چې دا من د انګریزانو په پیسو اغېستې وو. یعنی په کال 1906 کې هغې په لاهور های کورټ کې یو د دیر دغه نواب دغه زامنو یو ریټ پیټیشن کړی وو، هغې په حق کې فیصله وشوه. زمونږ خلک خو درپدر وو، غریبانانو، بېوس وو، د قبر ځای نه وو، د رزق ځای نه وو، پورې نه وو. په مسخېلو د خان بابا په زامنو پسې به د انګریزانو جاسوسان او د دیر د نواب قاتلان هغه پسې لکه د ښکاري سپوک ګرځېدل او چېرته به پیدا کول نمره کول دی. نو زمونږ د خلکو دغه صورت یعنی نن هغه کیس واپس سپریم کورټ ته راغلی دی د امپلیمنټیشن دپاره. او سپریم کورټ وایي چې دا د شاهبودین زمونه لباس مکه ورکه دا دین ته تللی دی دا کیس کمیشن ډیسټریټ کمیشنر له تللی دی امپلیمنټیشن لپاره زمون دوستانو ته کې اپیل کړی دی د ظلم حد دا دی زه سره خبره شریکول غواړم چې دا ریډیو په میلیونونو خلک اوري په 1976 کې د شاه جهان اولاد کې په لاهور هایي کورټ کې کوم رټ کړی وو هغه کې هغه لیکلي دي اندر ریکارډ دا خبره موجود ده چې دا جندل په موږ انګریزانو په 1890 کې خرڅ کړی دی حالانکه د هو کتاب په حواله یا د انګریزانو د نورو کتابونو په حواله یا د شاه جهان د قبر د کتبې چې کوم شي ثابتېږي نو هغه دا دی چې شاه جهان په 1897 کې پیدا دی او چې په موږ یې خرڅ کړی دی په 1890 کې نو دا دروغ دا دوکې چې دا دغه خلکو کوي د ظلم غد دا دی یو بل ډېر د ظلم ډکه خبره را کوم چې دغه شابودین چې دا دغه سړی چې کله دغه شی نو زمونږ قوم پرستو ولی خان د خدای وبخي خو ولی خان ډېر سم سړی خو خدای خبرې چې څنګه به دا شي کې کېده نو هغه سره په جلوس کې شابودین خان یې هغه بیرته بوتو هلته پرې ډزې وشوې چې تا په موږ پسې دا قاتل او دا ظالم او دا سړی دی په موږ پسې په جلوس کې راوستو ډزې پوشوې دا سړی ولی خان واپس راغی او دا سړی په 1990 کې باچا خان په خپله په خپل کتاب کې وایي زما ژوند د جدوجهد هغه وایي چې په 1919 کې زه د دیر د نواب سره کېناستم په دیر کې او خبرې مې ورسره کولې نو مخامخ چې ما وکتل نو په قید کې عبدالمتین خان او د تور خان دا په کې قید وو او موږ داسې د لاسو په اشاره خبره وکړه نو ما په دې مخ کې ورځې په باچا خان مرکز کې یو تقریب وو ما هسې د ګیلې په تور یو خبره وکړه چې ګوره بابا چې دغه په تلو په 1909 کې او د په پته لګېده چې دا عبدالمتین خان دی دا د غازی عمر خان زوی دی دا د تور خان دی دا د مرسیلو خانان دی دا وطن پاله نن پاله خلک دي د انګریزانو سره جنګونه کړي دي هغې ته تسلیم شوي نه دي د هغې تاریخ خرڅ شوي نه دي نو باید چې ده د نواب سره تعلق یخو چې خبره کړې وي چې دا سړي پرېده متین خان پرېده او د ده ځمکه چې د ده د پلار د ده نکاح د ده د ور نکاح یعنې دا دغن را واخله د 1744 نه د مستلی خان بابا چې هغه دغلته چې کوم دی نو د دغه جندل د ریاست حکمران جوړ شوی وو مستلی خان بابا دغه نه واخله تر دغه دمه پورې نو په کاله چې بابا باچا خان دغه خبره کړې وي خو ما چې د ګیلې په تور هلته خبره وکړه باچا خان مرکز کې په تقریب کې هغه نو بس هغه د موږ د نشنلیان هم د څوک په کې داسې سره شنه شو نو خبره زما په بدې واړوله نو دا مطلب دا به ګران ته زما خبره اوري
او زستا خبر دم وګ دی او زه غواړم چې لږ مخکې هم لاړ شو برسیال صاحب تاسو چې کومه قصه وکړه زه په دې کې یو البته ضرور زه ویل غواړم چې چونکه موږ سره هغه مخالف فریقین نشته دی کوم چې په دې زمکو کې د پاکستان په عدالتي نظام کې داغو داوا یا شپه ده او فکر کوم دا به یو اړخ خبر یو اړخ خبره وی چې مونږه د مخالفه ګوند د غیر موجودۍ کې دا وګڼو چې دغه دروغ وي او مونږ سم وایو بیا هم د پاکستان عدالتي نظام یا اوسنۍ چې کوم ساسو داوده ساسو حق دی او د دې جګړو او د دې جدادونو د قضیو د غوسېدو لړۍ چې دلیدل کیږي خو نه په پښتون تاریخ کې تر اوسه پورې د ډیورن لاین خبره هم لانجمنه پرته ده افغانان وایي چې دا کرخ لانجمنه ده او دا شان نورم تاریخ خدمت کې کدی سبزو دي کدی سبزو نه پرته د خټکو دي کد
پرجو دي
مختصر کو زکه چې مخکې جو اکبر سیال
سره کې چکن تحصیلدار دي اسسټنٹ کمشنر دي اسسټنٹ ڈپٹی کمشنر دي ڈپٹی کمشنر دي او سواد کې چکن کمشنر غیر اسلام سے ناستو من دی له غلی او دی زمون ته زخم باندې پټه یې خدا دی زمون د بابا ډیر زیات احترام کوي قدر یې کوي خدای دې دې قدر وکړي ډیر خو قدر نه خره کوي راکم د سیول بیرو کې شي ذکر چې ما او نو موږ خپل یو کیس د خپل بابا د نوسو په مدیت کې دغه ته درج کړی دی ګورو چې څنګه تیږي راوي خو تر دې زمان زمون سره لکه د ډیر د سیول بیرو د سیول افسر شه هغه هم درده زمون چې رښتا هغه هم مجبور دي هغه وی چې سپریم کورټ وی چې دی لیور کې حق تاسو جوړیږي ځکه چې دا یعنی هغه یو افسر دی نوم دلته اغوستل نه غواړم. هغه وایي چې دا زه چې ده په کوم ځای کې ناست یم دا ستاسو دي, دا جایداد ټول ستاسو دی, خو څوک زمونږ په لاس کې شته اختیار نشته. نو تا په دا خواست دی زما ملګریا چې دغه د مسخیلو دغه عمومي مسخیل هم پکې نور هم شته, د غازی عمر خان بابا د اولاد نه سربېره نور بلا خلک دي. هغه دغلته ځای ولغواړي, هغې سر سوری ورکور غواړي. یعنې ته یقین وکړه چې په شپږ سوه مربع کیلومیټر کې د غازی عمر خان بابا یا د نورو مسخیلو سره د یو قبر ځای نشته, د یو قبر چې هغې پکې خپل مړی خښکي. دا ظلم دی, دا تاریخي ظلم دی. زما خواست دی تا ته چې په دې خپل یو خبرې نیمه وکړي او اپیل وکړي د چېر دا د دې دا ظلم چې کوم دی, د ظلم په ظلم نور لږ انصاف د خلکو سره وشي. مسخیلې دي, د ازادۍ د حریت د اتلانو خویندې میندې دي, هغه چې په پردو کورونو کې ناستې دي, باید چې هغه خپلو ځمکو ته لاړې شي, خپلو کورونو ته. دا پاتې یو خواست دی چې دغسې یو خبره ترې وکړه. نو زه به دې
زبا ضرور زبا ضرور پدې چې سمرم تحقیق کی کې دې شي, سمرم رپورټینګ کې دې شي, او د مسله باندې خبره کې دې شي. موږ د متعلقه سمرم چې فریقین دې موږ کوشش کوو چې دا غوسه خبرو شي, او دا د ازادۍ اتل یا هیرو عمر خان وسی او نسل یا خاندان چې دې چې د هغو په خپل خوره کې خپل استوګنځونه چې دې هغه غو ته ورکړه شي, او دغه دربدر شوي یا تقسیم شوي خاندانونه چې دي بیا یو ځای شي. په دغه سیمه کې په دغه موضوع به هم خبره کوو, خو زمونږ اصل موضوع چې اوس ده په هغې ځینې نورې خبرې لا پاتې دي. د عمر خان مونږ د تعلیم او د لا اینډ آرډر ذکر وکړه چې څرنګه هغه په خپل ریاست جنجول کې د قانون په ځای کولو لپاره ځواکونه جوړ کړي وو, د ښځو د حقونو سرغړونه چې پکې ده په هغې څه کول. یو په دې لا اینډ آرډر کې یو بله قصه کا مختصر راته وکړه, ماته زه وخت ګورم, وخت سره ډېر کم پاتې کیږي, چې د یو مکرانی هند مکرانی مولا او د هندو ترمنځ په معیار او بازار کې جګړه شوې وه. د هغې فیصله هم عمر خان په خپله کړې وه, که دا راته لږ زموږ اردوونکو ته وکړئ. اصل جګړه وه
د معیار په بازار کې د یو هندو او د مکرانی مولا د مورید په منځ کې جګړه وشوه. هغه مورید د مکرانی مولا هغه ته خپل مرشد ته وویل چې هغه هندو ما ته جګړه وکړه, وایي چې گستاخی وکړه, وایي چې نعوذ بالله خدای او رسول ته بدې ردی وي. هغه خبره راغله عمر خان بابا له هغه پکې کېناست. هغه دواړه مولا هم اورېده, دی هم اورېده. نو هغه مولا تلک ورته وایي چې ته په غلطه, ته بالکل په غلطه, ستا د طریقه غلطه ده, ستا د خبره غلطه ده. دا خو اقلیتونه دي زموږ د وطن غریبانان بې وزله خلک دي. ته دی اوس راځي, دی وژنې, دی وهې, دی ټکې, دی سپکې. هلته دې اوس ودا چې بابا هغه مکرانی مولا د خپل ریاست نه بے دخل کړ. نو هغه لاله په یوه لرې پرته علاقه کې د باجوړ هلته کې بیا د عمر خان بابا خلاف سازشونه شروع کړو, د کفر پیتې پی لګول شروع کړو. چې کله په 1895 کې عمر خان د منډنه افغانستان ته تلو په خپل اخرني خطبه یا تقریر کې هغه خلکو ته وویل چې وګوره بې ننګه خلکه, ویدا مکرانی مولا دی د پیتو ده, او وی دی پیتو کې هغه وی چې غازی عمر خان کافر دی او انګریز د انګریز خلاف جنگ او jihad مګر هغه اهلی کتاب دی. نو بیا هغه دا هم وی د بابا د غازی عمر خان خلاف لتی په پردي او پرسیا بابا لور خبره کړې وی چې خپل خلکو د نوې معاشره کړي, خپل خلکو د خلاف سازشونه نه کړي. نو په دې سړي کې دا قوت او طاقت وو چې د دا انګریزان دغلته اشاره کړي وو, او دا امکان هم وو چې په راتلونکي وخت کې د افغانستان او دا ټول پښتنه خاوره چې ده د دې ریاست مشري کړي وي, او دا په دنیا کې یو لوی عظیم پښتون افغان ریاست په طور ورپېژندلې وي. خو یې چې غم دا وشو چې د خپلو خلکو, یعنې د خپلو خلکو ته اندازه لګوه. یو خبره در ده چې کله په 1895 کې بابا افغانستان ته لاړ هجرت یې وکړ, نو په ملکن کې د تاریخ خانانو, د لډر خانانو, د خوش اچین نور خانانو, ان تر دې چې د مستخیلو ځینو خانانو بې ادبي د ماتې غاړې ته ډولونه واچول او د جلوس په شکل کې روان وو چې ضرور سارنا یاد هغه خلکو هغه مخنیوی وکم هغه دا د انګریزانو پلمې وې د هغې دسیسې وې د هغې سازشونې چې هغې د خپلو مخبرانو جاسوسانو په ذریعه هغه په دې علاقو کې راننوتي وو هغې به وطن پروش ملالا وطن پروش خان لا هغې له به پیسې ورکولې یعنی دا ملکل چې کله جنګیالو یا د حریت ننګیالو قبضه کړ نو د تانی د لډل ځینی خانانو د درګه نه انګریزان په پلی راوړل
ها یعنی مختصر
د تاریخي حقیقتونه دي
یعنی مختصر
ها دا یو تن خرسي خلکو خان
یعنی مختصر دا چې دا د حکومت ماجب خوره خلکو یا د فرنګي او هغه خلک چې د فرنګي خلاف جګړه کوله هغه خلاف به سازش نه کول اکبر شال صاحب زه بداهم یم چې د جندل ریاست څنګه ختم شه او د عمر خان انجام سو ما سره وخت زه ګورم د غسوالونو پکې پاتې دي مهم خو تاسو یو نظم هم لیکلې دي عمر خان د پاره او تاسو پکې هغه نظم کې ویلي دي چې عمر خان را پاسا او په وطن ننګ دي دا راته ویلې شه د نظم صبر خیر راته ویلې شه کوم ممکن او ارشاد
دا نظم وګران د غازی عمر خان بابا نو دا داسې دي چې ستر ملکان ته تیرنګیان راغلي دي نو خان عمر خان بابا توپک راواخله ډیر به د خپلو لاندې کوي چترال ته ځي نه او خان عمر خان بابا توپک راواخله عمر خان جندولیا ترکلانی ننګیالیا افغان نیپولین سریا د تیرنګی د زړه زغیا لوی او واړه په تاریخ فخر کوي نه خان عمر خان بابا توپک راواخله لوزنامه شو د ننګو د هر غدار سره د جنگ جمروز امیر شمسی ملنګ عمر خان یو ترسنګ تاریخ اتل سو شپږ اتیا لیکنه او ستر ملکل ته تیرنګیان راغلي دین او خان عمر خان بابا توپک راواخله جو په وطن کې درز غو بل دی کلی او کور مقتل مقتل دی په وینو سور هر یو اتل دی جو چورو د پختون د شملې ګل دی د هر سنگل نه د لونګ بوی راځي نو ستر ملکان ته پیرنجان راغلي دي نو خان عمر خان بابا تر پک تل پسان او د استعمار تور بلاتا تا سر ټټکړې نه دی چاته نتا لشک خان او ملاتا نقم پروش نواب چاړاتا دا د وحید کې مور غرونه ور کوي نو ستر ملکان ته پیرنجان راغلي دي نو او خان عمر خان غلی تو پک خرا واخلا او تنر د چې د دې وطن یې نه د جرمن نه د لندن یې ته د غلام فکر دخمن یې بابا د چا نه ګیله من یې چې خپل وینه خپل تربور بې ننګ شینه او د خوږ وطن د زړه د پاسه پښتون او دین شو بې لباسه دا اورنګزیب ذهنی اپلاسه او د شریف خان جاسوس د لاسه بې ننګي زور شو پیرنګیان چترال ته ځینه نو خان عمر خان بابا توپک تلاش کا او پټول و جندل شې شپخون دی هر یو غاصب تړلې بون دی او پردې پروت په پردې زمکه تارون دی خان دی مولا دی کا خون دی هر چا لوټ کړي زما کور دی لونګینا نو خان عمر خان بابا توپک تلاش کا د سمرباغ د قلا ځوانه پښتون تل او کمرانا د لر او بر نر افغان ستا په اولاد شو دنیا ورانه او سیال له هیڅوک د قبر ځای نه ورکوي نه متین په تور کې کلا بند دی نواب تړلې بند په بند دی تور پیرنګي جوړ کړی ګن دی د بې وسۍ عجیبه ژوند دی غیرت له سلې په سرباټ کې جوړوي نه او سیال سردار د غفور خانو عبدالکریم د کریم خانو د سید حکیم خاروګي ځانو د خاطرې زړه پرې ودانو او سیال د شیرین اسد الله مینا پازینا ستر ملکان ته پیرنګیان راغلی دینا خان عمر خان بابا زما افغان بابا توپک راواخلا توپک راواخلا
واه 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 اکبر صاحب یو زبد د اردن کو دویم چې د وایس اف امریکا د ویډیو پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی نن منګه د پښتون غازی عمر خان چا د شي انګریزانو خاص کر ونسن چرچل په خپل کتاب د ستوري اف دی ملاکن فیلډ فورس کې افغان نیپولین ویلی دی هغه باندې خبرې کوو. افغان نیپولین غازی عمر خان د نولسمې پېړۍ په آخري لسیزو کې د فرنګي راج په ضد د ازادۍ قوي جګړې نه پرته په جنزور ریاست کې تعلیمي پرمختګونو، امن، قلارۍ او د اقلیتونو د حقونو په اقلا کره نښې پرېښي دي. هغه اکبر سیال صاحب چې پښتون ادیب دی او په خپله د غازی عمر خان نمسی دی، موږ سره په دې پروګرام کې د هغه په ژوند او کارنامو بحث کوي. ما غوښتل چې ټلیفونونه هم پورته کړم په دې پروګرام کې، که یو ټلیفون موږ پورته کړی شو د لوز به موږ وپالو، البته وخت راسره ډېر کم پاتې دی. د غازی عمر خان انجام اخرې سو په دې بم باس کې خلک را دوه چې جندل ریاست څنګه ختم شو، د پاکستان سره څنګه شامل شو په 1980 کې درته یاد وي؟
نو اخو دا څه شو چې د اپریل 1875 پورې دغه ته د مسخېلو خالي و، بیا چې انګریزان قبضه وکړ نو دغه د دیر نواب شریف خان او د شاه جهان هغه کینو لغې نوابان کړل. هغه خلک د پاکستان د جوړېدو نه پس هم د کال 1900 پورې په اقتدار کې، او د کال 1900 پورې موږ یعنی چې د 1900 نه مخکې موږ به انګریزانو او د دیر نوابانو په شریکه ټکولو چې انګریزان لاړل، نو د 1900 نه واخله تر 1900 کاله پورې بیا موږ د دیر خانانو نوابانو ټکولو، دې حد له وټکولو چې دا خلک داسې کړل چې بالکل چرته کېنول، او داسې چرته کېنول چې خواران در په در دي او تباه او برباد دي، د بې سرو سامانې په حالت کې دي. نو د دین ریاست چې کله ختم شو نو موږ په خپل بلا د خوشحالۍ اظهار کړو، او دا مو خیال و چې دا پاکستان چې جوړ شو نو دا به د دغه وطن د دغه دین خلقو لا خپل حقوق ورکی. خو افسوس چې پاکستان هداغي ادارو او عدالتونو
تر اوسه انصاف نه کوي،
زمو خلاف فیصلې وکړي، او هغه خلکو ته هغه سیزونه ورکړل چې هغه څنګه غریب د انګریزانو سپیلم بوله، او هغه د انګریزانو
دا خبرې نه غوړو چې بیا تکرار شي. لکه سیمه مکه مون په دې باندې باس کړو په 1960 کې د ریاست د پاکستان برخه شو. 1960 کې
چته په نامه روغ کتاب تاسو په موزیم کې د دولت سره شناخت شته او کنشته او کنشته راویل، یاد اسی لکه هیڅ پکیرو مرزا علی خان ته دا د داسې خلکو په پاکستان کې تاریخ ویل نشته وې دوه باندې روشنایی ویل نشي اچول.
دا د دوه غنټو تپوس دی ملک سه بتای په 2 منټه کې غواړي دا
بسنه. مختصر جواب وکم چې نشته، البته په افغانستان کې شته، البته د غازی عمر خان په نوم لیسشته د افغانستان افغانان غازی عمر خان ته ډېر احترام لري. دلته په پاکستان کې په دغه 13 ورځو کې په منډک یو کالج د غازی عمر خان په ځمکه جوړ شو، غازی عمر خان کالج د هغې نوم دی. هڅې جوړ شو، هر څه وشو، خلک را پاتې دی ویره دا نوم د غازی عمر خان دا نوم ته لرې کړ، نوم یې ته لرې کړ، بیا یې په نوم کېښود، بیا یې ته لرې کړ. نو داسې یو صورتحال سره مخ یو چې خلک خپل غازی هم نه
پیژني. دې باندې وباس کو د فقیرې پی خبر وکړه او د نورو مشرانو خبر وکړه چې په دې په پاکستان کې ولسه نشته دی، او پاکستان کې بس دومره به د قدر لوي چې د اکبر سیال صاحب په شان نور مورخین چې کم دي دغه خیال دار چې واک اختیار چې دی هغه په یو خاص سیمه کې د یو خاص طبقې په لاس کې دی، او د خاص طبقې خاص سیمه اتلان چې دی هغه پای کې یادیږي، خو پښتانه اتلان چې دی هغه پای کې نه یادیږي. هم تر دې چې د پښتنو اتلانو نمونه د ډاکو، غل او لټمار په نوم په توګه پاکستان په نصابونو کې شامل کړل شوی دي چې په احتجاجونو هم شوی دي. محترم اکبر سیال صاحب، دا د افغانستان ذکر تاسو کو چې د غازی عمر خان لیسه د افغانستان کې اول تور ته ډیر احترام دی، خو غازی عمر خان خو په افغانستان کې پابندو یا نیول شوی وو خپل وطن ته نه پرېښودل
کېدو
دا انجام اگر ته وایې
هغه ته کې دوباره تنظیم سازی کولا لخر سازی کولا دوباره فوز جوړو چې واپس راشي او د انګریزانو سره یو غاښ ماتول کې اخیرنه په تلیفون جنگ وو کې خو هغه وخت د افغانستان کمانډرو هغه اجازت ورنکړه او د هغه په سر یې د 500 کسانو څوکۍ کېنولې چې غازی عمر خان درنه بابا افغانستان ته پتک ډیر زیات خپو هغه چې کاش زه د انګریزانو سره په جنگ کې مړ وي نو چې دا مړ وي دا به ډیره ښه فیصله خوشحال بابا وي چې کاش چې ځوان د پښتانه په جنگ کې مړ وي او نه چې ګور لره وردرمي له کنټکه کنټک برستن یا کټ ته وي نو هغه بیا ډیر زیات خپو هغه چې ما له سخت سنگینه غلطي
نو غازی عمر خان په افغانستان کې مړ دی
افغانستان کې مرد قبر یې مال دی دا وخت قبر په ډیر خراب حالت کې دی
قبر چرته دی
لطیف قبر دا د افغانستان په کونړ کې دی او لطیف لا په بل زمون سیمینارو په اسلام آباد کې په غازی عمر خان لطیف لا لوي چې ما الته افغانانو ته چې خدای ته وره پیسې بل زدر کوم خدا قبر سم کې مدغه یو خبره ته پاتې شي چې هغه په شریکول غواړم
اخیری 2 منټه پاتې دي
دا د جنگی قیدیانو سره د غازی عمر خان ډیر زیات خسل وکړو د چترال نه یو ایډوارډ او یو پاولر او زره نور سپایان د قیدیان را وستیو دا سره په باړو کې په دې کلا کې هغه خلکو ته مکمل ازادي هغه ته به د خپل تهذیب او دغه مطابق خلکو ته یې چمچي او چوره او پلیټ او دا ورکه چې دې په اړه کې خوراک کې هغه ایډوارډ او پاولر ویلو چې دوی نه زه تړلې وم نه یې موږ تړلي وو نه سپکه سپوره وي چې مازیګر به شه مې غازی عمر خان به رانه مخکې شي او موږ به داسې چکر له بوتلو او دغسې به را سره روانو نو هغه هغې وایي چې دا سړی د دومره د یو ښه سلوک خاوند و چې د یعنې باید چې د جنگی قیدیانو سره چې خلک څنګه ناروا سلوک کوي
هغه به نه کوو
دنه کوو زیات ښه سلوک کړی دی او دا هم د بابا هغه ښه اخلاقیات دي هغه ښه سیاسي ډیپلوماسي او ښه سیاسي اخلاقیات کې شامل خبره ده بیا دا چې دغلط په جندول کې خپلې د وسلې کارخانې هم جوړې کړې په دې باندې کې دوه کارخانې وي د وسلې چې هغه به هغه به ټوپکې جوړولې بابا خپل په پېښور په مصریانو باندې سلور ټوپې جوړې کړې وي یوه د اسمار نه راوړې وه دا د خپل بیا ته 1855 په هند کې چې کومه غزا شوې وه د هغې کې چې کوم افسران ملوي سو هغه ټول راوستي وو په جندل کې د هغې نه یو مشورتي کونسل جوړ کړی وو نو هغه ډېر یو جمهوري سړی
موږ سره وخت ختم شو
چې دا کله د انګریزانو سره د جنگ په تل کې وایي نو سپینګیری ورته وي چې ته په انګریزانو سره جنگ کې خدا وایي چې څو وخت پس به دی بدی کور کې څوک به هندو یا څوک به پارسی وي نو هغه ته په جواب کې وایي چې هندو یا څوک پارسی وي خو زه نشم زغملی چې زما په وطن انګریز راشي او زما د وطن د خویندو میندو سرونه تر تور شي او د هغې عظمت او د هغې عصمت د هغې د پښو لاندې شي او د
غریبانو
دا خبره ټیک هم وه چې وروسته بیا
هغه
څه وشول چې کوم د
مہربانی اگران اردن کو دا محترم اکبر سیال صاحب دے بخبل لکھوال دے اور مورخ دے اور دا غازی عمر خان وسے دے غازی عمر خان تا ونسٹن چرچل افغان نیپولین ویلی وو دا پا جندل ریاست کے بلا کارونه کړو دا موضوع یا پدی باندې معلومات پتا سو دا وایس پمری کډی ویډیو په ویب سټ www.voanews.com باندې پسو لوزو کې لوستې هم شې دا وایس پمری کډی ویډیو دا پروگرام هم دې کې پاتې رسی زه رحمان بندر او پروډوسر وکیل خان درنه غواړو اجازه
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو